مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لوره ګرځوم. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز له امله له هسپتال ایستلي دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو خپل اته ورځنی کاربندیز پای ته رسولی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روس په شام کې په شکلتیا سره دغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران له هسپتال ایستل دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو او روغتیایي کارمندانو د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ. پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ سرکاري ادارې دي چې ډاکټرانو ته ترقی ورکوي او هغوی پر دندو ګماري، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ځای یوه شخصي روغتیا څارونکې اداره جوړه کړې. د ډاکټرانو اتحادیه د حکومت له لوري جوړه شوې دغه نوې اداره نه مني او غوښتنه کوي چې دا د ژر تر ژره ختم کړل شي. بلخوا د کاربندیز له امله د پېښور په روغتونونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د یو ناروغ له خپلوان څخه یو کس تیر ورځ مشال راډیو ته وویل:
زما سره ماشوم خورې مې دی، پرکوټ بچی دی، هغه لاس مچې راوستې مې دی. نن شپږم ورځ ده، پرون ډاکټر راغلی و وی چې سبا به پریشن نه، د شپې په 12 بجې خوراک ماشومانو ته بند کړو او وینه جمع کړه او دغه د سهار مو دستخطې وکړې او بیا ورتال دی.
تر دې وړاندې هم د پېښور ډاکټرانو د ځینو نورو حکومتي پریکړو پر ضد کاربندیز کړی و. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آی ای د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړی. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ دې خبر کړي.
د پی آی کارکونکو اته ورځې وړاندې دغه ادارې د شخص کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی پر لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د دغه ادارې دوه کارکونکي وژل شوي وو. تر دې پیښو وروسته پی آی خپل ټول کورنۍ او بهرني پروازونه درولي وو او کاربندیز یې کړی وو. بلخوا د ادارې ویان دانیال ګیلانی ویلي چې د کارکونکو د کاربندیز له کبله شاوخوا 600 پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته تر 2.5 ارب روپیو زیات تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپړي پلاوي په ملتیا د قطر په ورځنۍ دوره دوحه ته ځي. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. تر دې وړاندې پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې له قطر څخه د مایع ګیس د درآمد کولو د لوزنامې منظوري ورکړې وه او د پاکستان د تیلو کمپنۍ ته د انتظاماتو ذمواري سپارلې وه. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشري باندې څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني د څرګندونې په اړه کې د روپۍ ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري پیاشتریوان سره د خبرو پر مهال کړي دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینې ساتونکي وګڼي نور کار باید وسي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډي میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیر جګړو پر مهال ویجاړ سوی آثار یې لوټ او ساحه یې د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالي مرستیال زردوست شمس له خپل جاپاني سیال سره پرون د دغه میوزیم تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي. ټاکل سوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلا تپې او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې پښتکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغانو ځینې پټنځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېرې اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تېر ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو شکل لوري ونه توانیږي د مذاکرات لپاره راټول او جدي خبرې اترې وسی. ټاکل سوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونو په اړه پوښتلی چې وای واشنگټن د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د یو ترهګر سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکو په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باس یې پرون احضار کړی او په دې اړه د انقره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی دا خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې وه چې د پی وای ډی یا د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
از مشال مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لومړی سهرنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډر ریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز لامل له هسپتال ایستلی دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پیایي کارکونکو خپل اتورزنه کاربندیز پای ته رسولي. د پیایي کارکونکو د ګډي کمیټي مشر کیپټن سهیل تیر ماښام د کاربندیز ختمولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پوری کړی چې مرکزی حکومت له کاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه د جنوبي ضلعو د ایستلو پلان لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قامیا اسمبلی غړی شهریار افریدی وای
نن یو جواب ورکړي بار ته بل سي وي او کوم چې نقشې موږ سره شیر شوي او بل طریقې سره شیر شوي.
په روان خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه راپورونه درته واورو. ورسره پر روان خبرونه کې سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. از موږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو په لومړي سره نه خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم د خبريالانو پر لور ځو او له دې څخه د ورځې تازه حال راخلو. ځو پېښور ته د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. زلان یوسفزی سهار په خیر.
مننه احمد شه.
زلان د سره پورن د خبر پرتونخوا سپي حکومت د کاربندیز لکباله د پېښور د لیډر ریډینګ روختون 14 ډاکټران استلی دی او برته د صحت محکمې ته سپارلی دی. په دې اړه که تازه حال مر سره شریک یو دا هم راته وایس چې اوس په د پېښور پر روختونونو کې د کاربندیز څه صورتحال دی؟
بالکل څنګه د ورو ورو وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت ادارې د لپاره لازمی سرویس ټیکټ نشه شوی چې دغه ایک تر مخه بیا په دغه اداره کې هیڅ چا دا اختیار نه کوي هلته کې یا کار بندیزو کې یا هڑتال کې کم خلک چې کار بندیزو هڑتال کې د هغوی خلاف قانوني کاروایی کېږي. نو تیر ورځ د پېښور دلدې په هسپتالونو کې ڈاکٹرانو او نور چې کوم ریس سره پیرامیډکس نرسان نور عمل دا هغوی احتجاج کړو. نو صوبایي حکومت تیر ماسخوتن بیا د لازمی سروس ایکټ لاندې د لیډی ریډنګ هسپتال شپاړس کارکوونکي چې په هغې کارکوونکو کې زیاتره چې کم مینه هغه پیرامیډکس دي میډیکل ټیکنیشین دي نرسان دي کلاس فور چې کوم اردلی او نائب قاصد دغه قسمه حالت دي دغه پکې زیاتره دي. نو هغه لیډی ریډنګ هسپتال واپس د صحت ادارې ته ورلیږي چې دا کسان موږ د هسپتال نه فارغ کړو او نور د صحت اداره به چې کومونه په دې باندې فیصله کړي چې دا کسان د نوکریانو نه برخاست کوي او که نه. او د هغې علاوه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس نه هم د 1500 کسانو فهرست چې کومونه هغه د صحت ادارې ته راغلي دی چې دغه 1500 کسان چې دي دا په دغې هسپتال کې د نورو ډاکترانو د نورو عملې راپارولو کې چې کومونه ککړ دي او دوی غواړي چې د هسپتال ماحول خراب کړي دغلته هلتالونه کوي. نو په هغې کې هم دوه ډاکتران دي او د دوو ډاکترانو نه علاوه دغه 14 کسان چې کوم دي نه هغه پکې نرسان او کلاس فور کسان پکې دي کوم نه زیات دي. نو د هغې خلاف دا تر اوسه پورې صحت ادارې لا څه قسمه ګام نه رپورټ کړی. د هغې تر څنګ چې که د هړتال خبره وکړو نو کار بندیز دن هم چې کوم دی نه په د پېښور په هسپتالونو کې به وي چې کوم ینګ ډاکټر دي د هغې یو بړي سره زما لږ شېبه وړاندې خبرې وشوې ډاکټر ناصر سره. ڈاکٹر ناصر په وینا باندې هغې وي چې زمونږ دغه غوښتنه را چې صوبایي حکومت کوم دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوشن چې کوم چې په صوبه کې به یې اسپیشلسټانو ته روزنه ورکوله هغه صوبایي حکومت ختم کړی دی او د هغې په ځای باندې هغې هر یو هسپتال له اختیار ورکړی چې هر هسپتال به غواړي چې څومره ډاکترانو ضرورت وي ورته هغومره ډاکترانو ته به هغه روزنه ورکوي. نو هغه وي چې دغې پر ضد باندې زمونږ احتجاج دی تر څو پورې چې دغه غوښتنې د دوی نه وي منلې شوي صوبایي حکومت دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ واپس نه وي بحال کړی دوی به د خپل احتجاج په پېښور ضلع کې جاري ساتي. خو که تر جمعې تر ورځې پورې دوی وي که زمونږ غوښتنې ونه منلې شوې نو بیا به دا احتجاج دوی ټولې صوبې ته غځوي او د نورو صوبې په نورو هسپتالونو کې به هم دغه احتجاج کوي.
ډېره مننه ځلاند یوسفزی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. تیر ماښام په کراچي کې د پی ای مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړي. تر دې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټي د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
د نهې یا سه شنبه په ماخام ناوخته د پی ای ای د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د غوښتلو لړکې د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولې دغه تن نوم یې ونه خودلو. د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی ای ای د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړی. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ د خبرې کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر وویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی ای ای مخ په وړاندې تللی شي. د دې وروستو شپږ کسیزه کمیټي لاهور ته تللې چېرته چې به د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کوي. د پی ای ای د کارکوونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سهیل بلوچ، هدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوہ شامل دي. بل اړخ ته د پی ای ویان دانیال ګیلانی تر مخه د 13 دور د راسي د جازونو تګ راتک شروع کړي شوی ولې د کارکونکو د احتجاج لقبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته د 2.5 ارب روپو نه زیات تاوان رسېدلی. د پی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی ای کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د خبر پرتوخوا سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت پلان لري چې لکاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه جنوبی ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمیونیست پارټي لخوا راغورتل سوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تاریخ انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی هم په دې غونډه کې و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی څه فیصله وکړي.
وزیر چل تلاڑا محبوب اللہ سی پیک پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بانے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری چی آقی بانے سیکیورٹی کنسرن بھی تاسو ایسٹرن روٹ پریفر کو نا خبر مودل تا پاکستان لخفل مشان رمخ کی کے خواہ و دے بانے نن تول یونینمس لی اگریڈ تھی چی ویسٹرن روٹ چی دا دے زوب نونی سا ڈی ای خان اور ڈی ای خان نمخ کی نیوالی نا بلکہ ڈی ای خان نا د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیٹل ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دین ادا محروم او ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس د بورډ او دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډ شیوا چې موږ هر یو لای عمل اختیارو پہلا به مو کوشش کوو چې مو ګورنمنت کنسرن سټیک هولډرز او اعتماد واخلو چائنیز لخپل کی اسپریڈ کو او کا خدای ما کا خدای ما کا دمو ڈیمانڈز نہ مطلب ہلکی کی یا ہو لہم ڈیمانڈز کلنو کوشش نہ کی یا دا ہو بدنیتی بھی نہ بیا بمو ردی بلا مز لاسٹ آپشن دا
شا نوزدی کی. یعنی سوال دل تزما دادی چی وزیر اعظم نواز شریف دو ځل آل پارٹیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارٹۍ راغوښتي هغه سره کول واده وکړه لاغه ورسته ولی بیا هم تاسو ګلمن یاست؟ آیا هغه وعده پر ځای کوي نه که تاسو ډیر په تادی کې یاست؟
د سړي جی چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مختل आवाज وی چت کړ د احسن اقبال صاحب چرا هغه په کال فیل کې تر اوسه تزار پاتې شوی دا نن یو جواب ورکړي بار تر بل سي او کوم چې نقشې مونږ سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی وي. دې نه علاوه چې کوم دا چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس شو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ډی ای خان نمیاوالی دا مخ کې چکری لا دا سلسله دې باندې مو خپل आवाज وچت کړ وندا وجہ دا چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټیډ یو او مو مین ابجیکټیو کړه چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي.
خوشیریار صاحب دې کې تاسو خبر وکړ چې تاسو اوس دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو سره ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل سوي دي؟
نه اوس چې کوم دو د کوم د ریسنت هغه کړه اخوې د ډی ای خان نمیاوالی نیاوالی هغه کړه دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل جی کوم اگریمنٹ شروع دا ویسٹرن روٹ آگے دے پارا فنڈ مختصی آگے بنے کارم شروع شی کاری کی ایل این جی دا کا سکس لین بغا دا ہائی وے دا او کا موٹر وے دا او چی تورا دے دا کیبل شی دا کم تورا چی دے ڈیو کمیٹمنٹ سنورو شی را شیوی عام آگے نگا دا جنوبی اسلام مستفید کی.
دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی چې د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د بلې کاکړ پښتنې ځواب ولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند وسوي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویلې دي چې حکومت په دې لړ کې عالمانو سره اړیکې نیول پکار ده. دوی وايي پر ځای د دې او چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید عالمانو لارښوونه واخلي. په دې اړه نور حال ربیع اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار ده چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعې خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره استعمال شي او ځکه حکومت ته مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او
په دې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیه هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپله خپویږي، موږ خپلو حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر قبله یاس وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې عالمان نو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته وایي خطباو ته چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخت پابندي ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب.
وزیر دی د ورسو کې د سند صوبې حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبه د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خوراونکو تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په اسلام آباد کې د سور جماعت په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یک شنبه په ورځ د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښل اعلان وکړي. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په وکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات سیو چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی و. په دې عملیات کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پارولو او وسلوالی ډلې داعش د ملاتړ په تور د مدني ټولنې له سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام اولی واخیستی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ته ورسی.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دنن دا سڈیر خلق ول چھ دا دا بچاولو کوشش کاو پدوی کی ترٹولو خکارا کس چودری نسار وو دا ټول ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خبره کړه چې پکې له داعش غوښتنه کړې و چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پور ډاکټر حسن عسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملی بولی. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
دغه وخت وقتی طور پہ یہ تو تھوڑی سی ٹینشن ایز ہوتی ہے لیکن اصل مسئلہ
گورا د لنڈ وقت لپاره با په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلی مسئلہ با په خپل ځای هم دغه سپاتې وي زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې پکې فرقه وارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لګ ل خپل خبرې پر شاشه نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شاشه ویل خود ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخ نخانی نخکاری
جو سوچ ہے اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں
د لال جماعت پاملیاتو کې د وجلسو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلې دی د شهدا فاونډیشن په نوم اداري غړو د سیشن بیفورس په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده د لال جماعت پوځي عملیات په 2009 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده
عبدالحی کاکړو چې د لال جماعت د پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز لخوا د پاکستان د پخوانی واکمن پرویز مشرف د بخښلو په اړه تاسو طرف وروي د قانون او انصاف او بشری حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټې کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر ترمیم وروسته په متفقه توګه منظور کړی ده په دې مسوده کې د ودونو لپاره د انجلی او هلک عمرونه 13 کال ټاکل شوی او د دې بل د کار دایره به ټول پاکستان ته غځول کیږي دا چې په دې اړه د بشری حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران سوای د اسلام آباد پر د مشال رادیو خبریال سره ظهیر راپور کوي
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړې شوې بل کې ویلې شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي د غرنګ د بل په مسوده کې ویلې شوې چې د جنې یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 13 کاله وي لدی وړاندې د بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې وو چې روستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېګلې شو د دې بل د مسوده په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان نمشال ریډیو پختل نو هغه وی چې دا ستونزې اکثره په سین صوبه کې رامنځته شوې وي نو ځکه دوی د دې بل د ایرکار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو
د زور د مذهب دا خبره چې کوم دا خو ممکن نه په خپل قوانین موجود دي لیکن لکه سرلګ دی ګارانټي ټول پر کړی دا چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې ای خپل هغه پرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره لکه فرض وکړو مور او پلار منځ کې خدان خاصه د دې له دیو شي ای ته نو سونو موي د هندوانو چې کوم ای خپل ټیکنو ټرمینالوجي دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس په کار دي چې او ته ملاو شنه دغه شي نه پکې مختلف ډیسکس شوی
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي
یو تو 18 سال عمر وګیه
یو خو په دې کې د جینۍ هلک د واده لپاره 13 کال عمر وټاکل شو کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده نو په دې کې په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ولشي خو دویمه خبره دا ده چې کم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وایي چې دا واده یا رشته ختمه شو نو دا خبره غلطه ده په کار دا چې دا خبره د بل نه لری کړی شي
کلی چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکوند کی تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتل نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی نو د پوسټ کنورژن چې کوم مسله ده هغه مسله مغسې نه ده یعنی حل کړی شوی ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې پسند کی یا په ځن علاقو کې داسې کیږي چې ورته کړي خزه چې کوم دی هغه زبردستی یا مسلمان کړی شي نو دا هغه د واده چې کوم دی دا ختم شي نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیره نو هغه پر ادارې شي د حکومت سره چې کوم دی د زموږ د هیومن رائټس ادارو یا څه د حقوق ته پاره چې کوم کار کوي دغه ادارو شي خبرو سره وکړه دا یې کې دا ویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا
د ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منځوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی د منځوري دوه پس په دا بل بیا سینټ ته لیږلې شي سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شوی دی په دغه قانون کې څه دي
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانه ونیز خبرونه هر چهار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د سهار 9:30 سوې او ستاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون 14 ډاکټرانو له هسپتال ایستلي دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو، روغتیایي کارمندانو او نورې عملې د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ. د پاکستان قابی هوایی شرکت پی آئی کارکونکو د دغه ادارې د شخص کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دي. تیر ماښام په کراچی کې د پی آئی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ خبر اعلان کول چې یو حکومتي استازی ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پای پلاوی په عملتیا د قطر پر زلمي دوره دوحه ته ځي. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایګیز د پلور او پیر د لوزنامې په لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نور څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې. دغه میوزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار یې لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د شام د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. او تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان قومي ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد ملازمینو په هړتالونو لیکلې او وی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویلي دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت پر چا په فشار کې هم ناراضي او دا ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکار دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونه وزی. خو کو کتل شینو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاری تاریخ د لانجون ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوه دی. ادارې سیاسي چې حکومت کې نشکاری کوي و ذکرې خو په کار د چې ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیزه فیصلو په وجه لانجه پیدا کیږي او د سټیل مل په معاملې کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودروله. ادریا اخری کې لیکي اوس حکومت لا به ډیر له احتیاط کار غستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان و نه رسی. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپاڼه خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میرج ريجستریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتھارٹی جوڑی گی او دغه رنگ د جنۍ او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 13 کالا وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت له خوا دا یو ښه ګام دی او د دین په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغه په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به هم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقوقو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو په کار دی چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه هم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستانی ډرون رسپانې په ولیکنه کې د افغانستان د روغ جوړ پروسې په کامیابی سره د پرمخ بیاو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه سوي. بل پلو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون بچاورو.
د ډان رسپانې لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې له افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تیر یوه کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې تر څنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کیږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډیر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانې هم په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستې دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نه شي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګیرلې وه. امریکایي سرتیری لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي، نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 14513 18080 او 15216 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغو استادانو په یوه سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه یې کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وسي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه راپور جوړ کړی چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شه به دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوی د فبروري پر 26 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شخوا 6000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویب سایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1% یعنې له 3000 کسانو څخه 150 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیر میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات به منع کړي. هغه دا هم ویلی وو چې لخپل یو مرستیال څخه غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د سيد ماهيشا په ژغ کې د دغه سندر پر لور راګرځوم.
لکور اڑا کے گرزے اس رزے یوں
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې په تراګری کې د ځوانانو د جلبولو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرې چې د ځوانانو نفوس زیات دی او له بېوزلۍ سره مخامخ دي هلته د سخت دریزي او تراګری خطر زیات دی چې دا ډول ځوانان دې خوا ته تشویق کړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ډان ورسپانه لیکي تراګری د نړۍ یو شمېر هیوادونو لپاره امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. داعش وسلواله ډله په منځني ختیځ کې راوټوکېده چې د قبایلي ځوانانو له لارې خپلې جهادي مفکورې ته نړیواله بڼه ورکړي. په افریقا کې بیا بوکو حرام داسې ترهګر ډله ده چې د ځانمرګو بریدونو له لارې بېله څه امتیازه جماعتونه، پلورنځایونه او نور اجتماعي ځایونه په نښه کوي. په اسلامي غرب کې القاعده نومې ډلې هم په خپل سر یا له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای په افریقایي هیوادونو مالی، الجزایر، تیونس، موریتانیا، نایجیریا او نایجر کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په سویلي آسیا کې بیا القاعده، طالبان او تحریک طالبان پاکستان په خپلو صفونو کې قبایلي ځوانان شاملوي چې تعلق یې له ګڼمیشتو سیمو سره وي. ورسپانه لیکي د نړۍ د ځوانانو نفوس لرونکي 50% برخه په افریقا، منځني ختیځ او یا هم په آسیا کې اوسېږي. دا هغه سیمې دي چیرې چې غربت او بېوزلي هم زیاته ده. په همدې خاطر ټول ترهګري ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي او خلک ګماري چې یو خود ځوانانو نفوس پکې زیات وي او بل ټولنه له غربت سره مخامخ وي. د ورسپانه په خبره هم دغه ځوان کول که په شاو تعمیري لار باندې ولګول سي نو د ترهګري خطرونه هم کمېدلای سي. د دې لپاره لومړی دا پکار دي چې ماشومان په شوونځوي کې داخل کړي سي ترڅو د دوی غوړه لا شوونه او روزنه وکړل سي. دوهم باید د مدرسو نوملیکنه وکړل سي چې دا ډول ټولې تعلیمي ادارې تریوه چتر لاندې راوستل سي. دریم باید د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړل سي ترڅو دوی صحتمندانه فعالیت وکړي. څلورم باید د ټولنیزو رسنیو لالاري د ځوانانو قوي پیوستون وکړل سي. پنځم باید د هرې ولسوالۍ یا ضلع په کچه یونین کونسلونه د ځوانانو کمیټې جوړ کړي ترڅو دوی د شارګوټو او کلیو په کچه د ځوانانو د مصرفه ساتلو لپاره کړنلار جوړ کړي. ورستای باید د جماعتونو ټول ملا امامان په دقت او احتیاط سره وګمارل سي ترڅو د سخت دریزي رجحان رامنځته نسي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسولین په پام کې لري چې په ځینو نه امن ولسوالیو په تیر بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوې عملیات وکړي. ځای چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا ځل عملیات به د ډاډمنو وسایلو او امنیتي ځواکونو له اړخه د دې جوګاوي چې مثبت لاسته راوړنې ولري. دغه مسولینو د عملیاتو د پیل نیټه ونه شوده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکو پروند دی وی امنیتی غونډه پترس کې د سنگین مرجې او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غوړو وروسته پټیلې چې په دغو سیمو کې نوې عملیات تر سره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي کته هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی خو د نوې عملیاتو د پیل دقیق نیټه یاد نه کړه. د پولیسو د 515 بوست زون قماندان اسمت الله دولت سی ازادي رادیو ته ویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپل د سیمې ځواکونو په تخنیکی او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولای سي د عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی دی. وسته دې هڅه ته مرحله شروع کی دا ریوار نسبت و پخوا تا تفاوت دا دی چه دا ریوار زموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات تر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزره دا او پشر روحیه و دیت جوگه دی چه دشمن پا اولاندی مبارزه و که
شغلی دولتی د دوغ عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ دغه ولایت ته تازه دمې سرتیري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغو ستونزو ته غسي چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت د ناامنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همداراز په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمي بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولی شي چې د همانګي زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کړي او د دوی هم په امنیتي وایي بشت ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي اردنو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولای او د کنټرول څخه د حالت وتلی دی.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشنبي په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجه په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
له هلمند زو د ننګرهار پر لور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منزوره کړې چې پر راتلونکو دوه میاشتو کې به یې چاري پیل سي. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی خو په تیرو څلورو لسیزو کې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سیشنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې هغه منځوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغه تکمیلول دي او هغه استفاده ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بل جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې له نوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شه بیره رسیدلې دی او تاسو پام د کرن خان په ژغ کې د سندری په لور راګرځوم ورسته به بیا هم خبري غړي پیلو
ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوار زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی
جب اس پک کرس پکی گی حقی چ جب اور کڑی اور کی گی حقی فخر افغان بابا پپا ویلی چن یو کی گی نو غر کی گی حقی بڑے شہیدان ہیر کڑی مونگس پیزلی مشران ہیر کڑی مونگ د میون ملالین پی جنو مونگا افکار د باچا